خغل اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکلي مهمو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قومندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیر چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله اکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبري وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هلا پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پاری سن ژرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سږ کال یې د طلا توپ یا بلون دی اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغوښتې دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چی ددره و ماشومان و مور او د بامیان ولایت و سیدون که ده لچلو رو کلونو راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه د جمعه پا ورست نومبر په 14 آزادی راژیو دوو ویل دا ناروغی دیره وقت ده دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپسی ادرار او آن به حوصله گی لامل کی.
ما یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زنده تلورو کلونو رهیسی در شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی در گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول اگم. که در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا در ناروغی اختاوی او چری بلاشی، هیچ شایم نشی خوالی. باید پرهیز وکرم یا که دزر قواردار مل وخلم. باید هر چری چزم لزان سره یوسم، دیر سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانه روغتیایي کارکوونکي و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
عمدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي. یو وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سم توګه وکاروي. دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزایم په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص له دنبه د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده، که واړی چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړي، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پرېږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9، بیا تکراروم، مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنې یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2040 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقام ووایې، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده د ټولې نړۍ نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خو دا یې هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده، چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم ته وایم چې آیا دا ارقام ته احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دې نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ که نه دي کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت به نه شي داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې پراده د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسې چې ول د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسه نه پوهیم، دا احصایه دقیقه نه ده، نو داسې به ووایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته نو داسې به ووایو چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کیږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نښتي دي او که نه دي. هیڅوک به په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلي خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندیږي. همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کړی شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزن شل یا پنځوس پېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او داسې خواږه شیونه دي. نو دغه شیونه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو، د شربتونو، د انارو تشې شربتونه، نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږی ډیر کیږي او ډیر خوږ کیږي. نو په دې تایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم ته ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. او را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کار وي. اور به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست دي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې نه اچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې اچوم، هغه زما داسې پیاله مې خوږه یا شکره نه پورته کوي، او لیکلي مې دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکر ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې وګد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرانديتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړی و امدارنګ د بیو میډ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی بخپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و او د چې بیا سپینګیری دي سپین سری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له دیرش راکم و دا لږ څه کم و خو د ماشومانو هیڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له مغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي د خوږو کنټرول نشته شیرینی و بوره و شکر و چاکلیټ و دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د اوسنی دور خبره له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغټ سوی یم او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلیو بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بیوازلی کس هم چې ګوري حتما بوره اخلي بوره د خپل خوراک یو هغه اصلي جزی ګڼلی دی که هیڅ نه یي نور تریخ نو ډوډۍ له دې خوږ چای سره چکي او که نور قطغ هم نه یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوی دی اوس که ډیر غریب هم یي حتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي. په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه مغزه خو باید سالم اوسي. په پښو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغزي سن بندیږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته موږ وایي د زړه سکته یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي یا په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به ایلو وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډالو ته ځلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت 360 شپکسو یو 210 209 د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي رادیو اپلیکیشن کې په ژوندې بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام میلمه دی، د په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي شکر. شکر باید وسوځي، نو تاسو ته ټول لپاره دا چې باید وایي چې موږ خو البته سنګر څخه شروع نه کوي چې شکر ته ډول ادا او څنګه داو، نو دا چې باید وایي چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول باید وایي چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر خکته کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چې غټنه کوي غټ دي چې انزولین ورته ورکړي شي پچکاري شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ویلي چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي، شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلورتیا تیتو وایي فشار کته کول. نو که چیرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا غي انسان شکر پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایي، ما هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چیرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لږینی کسان دي اته لاسو 50 ملي ګرام، ځین کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري، نو ته د هغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي، چې دې ته به لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرې د کورتیزون نه خي، دې ته هیڅ شکر تکلیف نشته، نو د مخنیوي خبره مو وکړه. خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دې د ګولې نه خي، شکر تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به وایم، هغه د ځینی کسان د فرزند تریخي یو کانه ده، هغه د تری کانه که چیرته د پانکریاس هغه یو نلکی تلاشي هغه بند کی، چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدیږي د هاضمې لپاره هغه لاره که بند شي، نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې بیا د انسان شکر پورته شي. که چېرته بیا همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي، او د پانکریاس هغه اوبه ښکته چې کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. ان دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي دي. ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. رایبل شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطه کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زوري نه رسیږي ور سره، یعنی انزولین شته بدن کې ډېر کافی اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابیږي. اوس نو تاسو وویل چې ساید څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لینه ته سره شروع کی بعد سره به ډیر حرکت کی او هغه شینه چې شکر پورته کی هغه ونخري نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم چې شکر پورته کی کوم چې نه ورکی او کورسته وګی کو
بله ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پورې چې راځي دغه پښتنه به ممکن په نورو مسایلو وي لکه چې بحث کته پورته شي برته موضوع خو دغه وسنۍ وخت خده کی تاسو تشریح کی چې څه څه دی مننه
نو څنګه زه کتاب کزه اوس شروکم کوم شي نه شکر پورته دی او ریزن کی کده شمه ته بریده به دې ردی وای او دا وای چې توای دامخره
عام خو به ټول پویګو چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریک بیا بنو خلک خپل خبر اخلي
زتاوم کنه چې وایم کتاوم ها لومړی قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده هر څومره چې دا غنم سپیندي لا په شکر او سرم سپینه ده نه خپرې معنی ده هغه وروسته کوي چې جوارم خپ په مړه کېته شکر پورته کوي کبه وایي چې وریجه هغه مقدس شي پورته کوي ته وایي چې یو تیز رفتار موټر کې ناسي او شکرې خاطر روان دی هغه پورته کوي خا دا به پرې کچالان څنګه هغه هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اوریدونکو ته وایم چې دا مخري غنم مخري جوار مخري وریجې مخري کچالان دی وې نو ته شه وخرو په حق باندې دا سوال کوي شي او دا څه وایي چې غنم مجبور است تاسو خو یو شخص په دې یو شي باندې خو ځای خپل ګیډه مړی کیږي نو هغه کوي چې دا سپین غنم مخري دا په دې تور غنم مخري او هغه چې ډیر لکه کلچو غندې نری شوی غنم دی پوستکی ته نه ستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې وزي هغه چې موږ گزاره او ته وایي هغه چې ډیره برخه نشایسته دی هغه باید په کې وزي یعنی پوستکی والا همدار قندوار او همدار قندور شي نه خبره دا ده چې به د خوراک نه کیږي په اروپا کې ډیر شي نشته د خلک خوړی شي هغه اوس کوي یاد کمنو خلک وایي چې موږ زور نه رسیږي دي شي سره چې یو په افغانستان د لپاره به وایم چې دغه شي نه چې تاسو خوړی کوشش وکړي چې د مجبوریت کته ډیر نه وي هغه لږه اندازه باندې وکړي هم دغه جوار غنم دغه شي نه لږ وکړي بل دا دی کسان یو دم دغه ډوډۍ ډیر وکړي نو شکر هم ورسره یو دم زیاتیږي نو اقل سره به لږ څه دم پکې وکړي په ډوډۍ خوراک نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شي نه چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې لپاره چې دغه شي نه کچاره لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کیږي نو لومړنی قدم کې چې سره کوي شي هغه باید حرکت دغه ډوډۍ سره باید سره همدا رقم حرکت وکړي که چیرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکر ډېر زر په مخ ځي هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکر څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکر ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولی د غاړو رګو پورې سترګې د انسان لنډیږي شکرې باندې تاسو به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایا پورې پښتورګې د منځ دي ټول د منځ دي ډېره پاتې د انسان پښتورګې د منځ لاندې شي نو باید په خو وخت کې مطلب دا دی مخکې دې چې پښتورګې تاوان شي وسی باید تر ګولې باندې پایل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې باید د انسان خراب نشي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ مونږ وای کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر سیب تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړله په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنم یادونه وکړه چې غنم کولی شي لکه څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده. او یو بل خبر هم اوس را یاد سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه چې خواګل لري د دوی انرژي او قوت او د غبرت ورسمي همداسې فکر صحیح دی کنه پروتین او هغه ډیر نه لري د ډوډۍ او خوراک چې خواګه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم میاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنري کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافا وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو څنګه چې تاسو به لغاکه پیژنئ،
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغاکه وایي، یو بل لغت نو پیدا کړ، لغاری اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي یاله،
لغاری اوربشي، بل کچه اوربشي هم ورته وایي. یا بلا شک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجو ورته وایي. کلجو. نو دا مې ویل که لغاکه لغړی وربشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته
کوي. او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی ده، په کې خو هغه شی چې ده سپین غنم دی او ډېر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدغه خپله همدغه غنم ډېر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته، نور شیان په کې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري، دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتاً په قراره باندې
تغیر فرق ده. صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای ده. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شنه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي. دغه خبره یو لري تورواله او کوګته هغه مور پرې کړو وشي، ورو ورو دغه تورواله وشي زیاتې دي. بیبل ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېد.
خسي سي زب ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله، او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللې دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته له دغې پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړه، کته چې یو غاټ نه لګوري هغه ډیر زر بند نشي، خو یو ډیر نری ورکوټ نه زر بندیږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه کچا ګوته چې دا لومړی هغه کچا ګوته د انسان د شکر ناروغي باندې څوک اختر شکر پورته ده، هغه ګوته مړ کیږي. بیا نو هغه نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم، رګونه وایم، نری کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم، د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخې شوې ده، بیا نور پړکۍ ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه هم داسې ما لیدلې دي چې د انسان پخه غوطه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل، که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم،
یعنی نور رګونه جوړیږي هغه ته اته سړی ورته ویلی چې اته اناستوموزن پیدا کیږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا هته وینه ورتلې شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکر ناروغۍ باندې د انسان احساس له منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو ښیښه ده نو هغه خوا ډېره پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري کنټرول کړي او واده ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړه نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغي په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زمغه که تاسو اوري لطفا خبري وکي، ټلیفون مرخصه وای دی. د ازادي رادیو روغتیا ژوند ستمنی پروگرام دی.
استاد دغه مې د فلر د شکر ناروغي د کدي پاک لدی معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړ.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غږ ووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروگرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لنډ توګه باندې بیا هم البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک یې جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینې نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیر پورته نه وي، لازم اتنه لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه راپورته شي په ناره باندې د 100 ملي ګرام په دیسیلیتر شاوخوا ته نورماله ده. که دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه وي، 150 ملي ګرام وي یا 100 حتی 200 ملي ګرام وي، په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرام په دیسیلیتر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکره بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څو وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کوم، ما له اوبه ډېرې څکې. وایي خو ډېرې متیازې چې کوم نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته غلي. متیازې مې چې کتل میکروب په کې نه و، بلکې شکره په کې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي؟ وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم.
نو خبر اوس بلنده کما یعنی په لومړی وختو کې ډیر رنځوران هیڅ رقم نخې نخانی نه لري منتها د وخت په تیریدو سره د نخې نخانی ښکار کیږي که شکر د داسې چې په حد زیاته شو حتی زر میلی ګرامه یو نیم زر میلی ګرامه ته کله کله حتی رسیږي هغه رنځوران د رشته د ډیر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې خو شکر چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورکیږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نخې باندې پیږي نو ماته اته د څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلنۍ عمر کسان راغلي دي دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه ده کړی دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد خو ځینې کسان دي څلوېښت کلنۍ کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو فلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګوري د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور یې چې مخکې یاده کړه چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی پنځوس مترو کې ودرېږي خطرې بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم نو بیا نخې بیا نو وروسته راځي.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان کې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
ستنه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم په نشم چې افغانستان کې داسې په هوا شوې ده
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هدا خپل په دې شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهمه دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف پیدا شي ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغزه خرابیږي سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پیدا شي نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهمه غولونکې ناروغي ده نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زه منم ډېر بې وزله هېواد دی خلک د ډوډۍ خوراک که پاره مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منم او هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اوریدلی دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي پخوا به ډېر ګران وو اوس پیدا کیږي هلته نو که چېرته د سګرټو په ځای خلق پاسی که تیسی ادی او شکر ماش... ما اندازه کولو یو ماشین وخلی نو وقت نا وقت پلا شکر او گی که چیر تا زما دواگانی دی افغانان تا چه پا خواب زمون پا خجرو که و دیرو که با توپکو نبیسی و چلمون نبیسی و نو کالتا او دا توپک پا زی وخلی یار دا یو توپک بدل که با یا قن لگ تا لگ سل دا شکر ماشینون تا وقت تلیسی نو دی دا پا آغیه پا کرده چه خل خپل مور پلار او اولاده د مرگ نه چې ژغورل نه شي نو اوس په کار ده چې افغانان که کوی شي هغوی یو کور نه شي کولی اقلا یو څه شی ورته وایم یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ودلوي راځه یې په ګډه باندې څو کورنه یو شکرې ماشین په بیه اخلو
صحیح ډاکټر صاحب د ماشینو د معایناتو خبره مو وکړه په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ خصوصاً هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی د صحي وضعیت او دوی مجبور دی چې دغه شکر خپل چک کړي یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلیتر وي هغه یو واحد شو او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول ضرب د اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي نو کله کله چې ما تاسو سره مرکې درلودلې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځلس خطرناکه ده بیخي جګه ده ملساسی ته ملی مول ده هره ملی گرام نده نو پا دی اساس آقا تو باید زرد آتل سو که آقا نو دا یو موضوع شوا چه پوشی کم واحد ده راغلو که این واحدی تا چه دو دری پینزه شکری ماشین نو گوره چه طول پا ملی گرام بندی ده دا منم چه این ماشین یو سل شکر او گوره تا تخکاره که یو سل شل دوم سل او گوره یو سل درش بل سل او گوره یو سل پانزوز بیا یو سل نو دی که لاسونه تر پنځه لسه پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي نو ښه به دی چې ته یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري که ډېره پورته یې بیا یې وګوري او که ډېره کته یې بیا یې وګوري دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګور چې عین کچه وخی دی کې نه لاسونه تر پنځه لس کسولو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی د پروګرام ورستی برخې دی په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه
ستانګزه په دې چې دغه شی نه بیخي نڅ کما نه کولاس کما او نه ریډ بول دغه شی نڅ کما او کره شمیره نه شمالی چې څومره شکره پکې ده خو دومره وایم چې زخته ډیره ده بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغې ته کولا لایټ وایي هغه وایي شکره نه پورته کیږي ده نو لایټ وګورې رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایټ کولا وڅکي ایو بل چې لایف ونت کې دا نورمال کولا وسکي نو سره کته دې دواړو شکر یو سات وروسته وګوري ګوري چې هغه چې لایف ته د شکر ډیر کته دا نسبتا هغه چې ته لایف نسکي نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایف ته دا خو شکر نه پورته رښتیا لاند محل هم ته سيته یو سات دوه سات وروسته چې وګوري د لایف باندې شکر خطا ده وګت ما حالا جو ګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ویت ګول لایک وین اټ کی د دې شکر بیا اوت ما حالا ډیر پورته وی نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ول
bale
ولی تا ده دغه لایت والا څخه چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولېګانی مخکې چې یاده کړه هغه ګولېګانی په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامدار
دوامدار الاتی بیا دا ده چې دغه ګولېګانی چې دوی چې هغه اسوګرین او رقم زخرین او څه د مواد کې پکې چې هغه به یو څه خوږی دغه شی نه کیږي په کلمو کې یو رقم میکروب زیاتوي چې شهري کې کولی ورته وایي او یا دا چې د انسان د کلمو فلورا تخریبوي نو دا فلورا کلمه به ډېره اورېدونکو ته واضح کلمه نه وي دلته باید ووایم چې د انسان په کلمو کې یو رقم میکروب دي چې هغه ته سالم میکروب نوم وایي ډېر ګټور دي دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي نو دغه میکروب د انسان شکر اخته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دغه لایت والا شینه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کلمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله ته دا ده چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کیږي اوږدمهاله بلکې د انسان خپل عظمه ورسره خرابیږي کلمه خرابیږي نس ناست ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړ د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتې دوه ارتباط هم درنګه د چې شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګر معلومات له موږ سره مفید معلومات شریک کړل د دوی لمانه نکوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اوریدل البته یادونه کوم چې د ازادي رو شتم روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي رو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري